السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه په راپورونه کې ورته چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر څلورو لکو زیات افغانان ستنه سوي دي نن د شنبه د بجې اسمبلی اتمه د اگست میاشتې نه وشتمه په پیل کې خبرونه نن په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد ملي کمپاین پیل شو د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرو د نیولو خبر ورکوي د ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یو غړي د نیولو خبر ورکوي د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل سو او ټاکل سوی چې تر 15 ورځو پورې به دوام وکړي پر روان 2018 میلادي کال کې دا د ماشومانو د ګزان یو پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین ده چې د شاوخوا 15,000 روزل سویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیقیږي د روغتیا وزارت وایي د روانې وژې اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې د دې ملي کمپاین په بهیر کې به رضاکار واکسیناتوران په 15 ورځو کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا هم تر هغه کم وي واکسین کړي د روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې د هوا د بدلون په دې موسم کې د پولیو وایرس خورا زیات فعالیږي او خطرناک وي نو ځکه دا کمپاین مهم دی ګزن یا پولیو علاج نه لري خو ډاکټران سپارښتنه کوي چې یوازې د پولیو ضد واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغورلی شي د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین وایي چې له دې دوو کسانو څخه د 1993 مریض کال په جدي میاشت کې په نیمروز ولایت کې نږدې 250 کیلوګرامه هیروین نیول سوي وه خو هغه وخت دوی په تیښته بریالی سوي وه جنرال باز محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د لوی قاچاقبرانو د نیولو په بهیر کې امنیتي ځواکونو پر روان کال کې یو لوی قاچاقبران نیولی دي زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مهمو مافیایي بنډونو او شبکو په نښه کول دي له نیکه مرغه موږ په ټول هیواد کې یولس کسان چې په لوړه کچه یې د مخدره موادو قاچاق کاوه نیولی دي د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت په ننګرهار ولایت کې هم د څه باندې 1.5 کیلوګرامه پخو چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي په پام کې دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ټیم سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د 50 اوره لوبې به د سپتمبر پر 15مه 28مه او د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټو د بنگلاديش په کوربتوب ترسره سي په بیان کې د کرکټ بورډ د مشرانو له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان لوبډله د دې لوبو د لړۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې وړه لوبې به د بنگلاديش د میرپور ښار په شیر بنگال لوبغالي کې ترسره سي ایران حکومت د جاسوسي په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي دی وغړي د نیولو خبر ورکوي د ایران دولتي رسنیو د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي تورن جاسوس په زندان کې د څوره زولت تیرولو وروسته د مالی ضمانت په بدل کې خوشی سوی دی خو اوس هم تحقیقات ورڅخه روان دي اجایی د پارلمان دی یو غړي د هغې ادعا په اړه پوښتنې ته ځواب وایي چې ګنی د ایران د مرکچی پلاوی یو غړی چې دوه تابعیتونه لري نیول سوی دی اجایی د تورن نوم یاد نه کړ خو ویې ویل چې تورن جاسوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مرکچی پلاوی کې نفوذ کړی و د سیمه ایزو رسنیو د راپور له مخې عبدالرسول دوري اصفهاني چې ایرانی او کاناډایی تابعیتونه لري او پر ایران د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په ټیم کې له مهمو غړو څخه وو د چارواکو لخوا نیول سوی دی د نړۍ له مهمو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په نتیجه کې چې افراطي کړي یې مخالفت کوي ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې له ګڼو نړیوالو بندیزونو څخه معاف سو عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده تر دې مخکې د سبحان د قوله پر پرونی کې ول سیوی و چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وژلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی وو. ال سبحان ادعا کړې چې د ده د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړه سوې ده چې د سعودي عربستان سیال، ایران، عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. سبحان همداراز د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشه ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخیا ترکیه ته د چارټر الوتنو 9 میاشتنی بندیز پسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور سو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 9 نیټه په سنت پیټرزبورګ ښار کې د خپل ترک ساری کوربه و. ترکیې ته د الوتنو بندول د هغو بندیزونو یوه برخه وه چې مسکو د تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته اعلان کړی وه. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جرمني په وایمر ښار کې خپلو فرانسوي او پولنډي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینس د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو د زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي.
موږ به له
اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکېچ پر ټولو ښکېلو اړخونو دراوستو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل سوي څه باندې 9,500 کسان وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:08 شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی.
هر کال او یا زر افغانان هغه کډوال چې سخت او راجستر شوی دي د یونیسیار د مساعدتي برنامه تر لاندې ته خپل وطن ته راستنه شوی ده.
د سپین بولدک چمن لا تړلې او ځانونه محلي سوداګرو او کاروباریانو ته رسیږي.
فاران د ماشام هغه ولا کلر دا رقم خلنګ څه 1500 300 وسل 200 غونې د بل څه پوری دي ماشام ته پورته شي مې وړ دا د 100 پوری باندې دا رقم.
د کونړ چرواکي وای د کوکنارو په کار او قاچاخ کې بهرني مافیا لاس لري. ځینې اروپایي هیوادونه ویلي چې په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره هڅې تیزوي. دا راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو یې سمسونه هم درته لولو. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام هم مهروي. سشکل ایران او پاکستان څخه هیواد ته درستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR او د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستنه سوي دي. ډیری راستنه سوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپل سیمو ته ستانه شوې دي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد آزادۍ رادیو ته وویل د کال له پایله نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیری یې په پاکستان کې دیره وو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې ثبت او راجستر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې د خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډیو ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اگست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنې شوي ارقام تقریبا د 350 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنیدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو ان ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه غوښتنې چې افغانان همدا اوس په پاکستان او ایران کې میشتي چې لري د خپل انکشافي برنامې ځای په ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبور ونه شي چې له کار د نشوالي له کبله او د امکاناتو لاسرسي نه لرلو لپاره
د یادونه ورده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالی مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
ومردل چې روان کال ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه سي ودي. اوس به نوریاس نوري راتوي چې په نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې طالبان دی وی سرحدي ولسوالۍ په لاندې کولو سره د ځان لپاره نوې جبهه پرانیزي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د پکتیا د جانخیلو پر ولسوالۍ تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پر دغې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې حمله د حقاني شبکې وسلوالو کړې وه. د ورځپاڼې په وینا دغې شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی تر اوسه په ښاري سیمو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي اوس دغه شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د ځان لپاره مرکزونه پرانیزي. د جانخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی وویل ځواکونه 9 ورځې محاصره وو او د تېرې جمعې تر ورځې مقاومت کاوه، خو کله چې مرمۍ او مهمات خلاص شول او نوي ځواکونه هم ور ونه رسېدل د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل. هغه چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ټلیفوني مرکه کې څرګندونې کولې وویل 8 سړي په اول سر کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول، او وروسته چې کله یې سرتېري پاخه سړک ته سیخ کړل پرې یو ماین وچاودېد چې یو زیات شمېر نور پکې ووژل شول. د هغه په وینا په جانخیلو ولسوالۍ کې د نوي سرتیرو د طالبانو د 1,200 کسیز ځواک په وړاندې جګړه کوله چې بلاخره طالبانو دغه ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې په وروستیو کې لاندې کړه. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو موټر او وسلې نیولې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له جانخیلو وروسته وسلوالو مخالفینو څمکنیو او پټان ولسوالیو ته پام اړولی او د هغو په نیولو سره غواړي چې د حقاني شبکې لپاره د افغانستان دننه د فعالیت یوه ساحه رامنځته کړي. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون دی ورسې حمله پاړه په یو مطلب کې لیکي د دې پوهنتون محصلین چې له حملې روغ پاتې شوی نه والی د خپل راتلونکو د جوړولو له خیال لاس واخلي. ګارډین لیکي کله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه ډیر محصلین په زده کړو بوختو. یو هم نرګس محمدي و چې په دې پوهنتون کې نوی دوهم سمستر پیل کړی و. د ورځپاڼې په وینا هغې پر داسې یوې لارې پلیښی و چې نورې لکه د هغې د غزنی د لرې پرتې سیمې ډېرې نجونې ورته لاسرسی نه لري. ګارډین وړاندې لیکي محمدي چې د ځان د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې ټپي شوی وایي پلار یې د مور له مخالفت سره سره دا لوړو زده کړو ته ډېره هڅولې وه چې په راتلونکي کې د کالیو د فیشن ډیزاینر شي او خپله یوه فابریکه خلاصه کړي او نورې ښځې په کارونو وګوماري. د ګارډین په لیکنه امریکایي پوهنتون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بېلګه ده د دې هېواد د سترې پانګې یعنی ځوانانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی چې دوی خپله راتلونکي دلته جوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا د وسلوالو لوري له ګواښونو او جګړو سره سره د دې پوهنتون نیمایي محصلین نجونې دي. د دې پوهنتون یو بل محصل یو دېرش کلن رحمت الله امیری چې د هلمند اوسیدونکی دی او یوه ټولګیوال په مخ کې سا ورکړې ګارډین ته ویلي سړی باید خطرونه په ځان ومني.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځای چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستانی لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلې هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي او مالی زیانونه ورسېدلي دي. صادق رښتنی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی وضعیت یې له نږدې کتلی او راسره د ټلیفونو په مستقیم تماس کړی. رښتنی صاحب، د لارې د خلاصون لپاره پاکستانی لوري کوم شرطونه وړاندې کوي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو باید دا ووایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازې د بدل کېدو څخه اوس نن تقریبا دولس ورځې تېرېږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک کته هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په دې اړه به د څو اوسیدونکو د بولدک البته ژغونه واورو.
د مرزانو هرڅه په پیه خواسته نه اوښتای چې نه دغه کېدای شي چې مشکلات ډېر دي. نه هغه خلک را اوښتای چې کاروبارونه د دې ولاړې دوکانونه د دې ولاړې شرمان د دې ولاړې خاوندان اگر پروخوا ولاړ دي.
زه کندهار د ولایت سپین بولدک ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. نوم یې سردار محمد دی. دغه دروازې نن یو ولسمد ولسمد چې باندې په دغه بولدک ولسوالۍ کې د خپل د شنجاو شي نن لري. بیا دغه دروازې او د کاروبار به ما صدا خپل شي نن لا په ګمره کې خواران کارونه کوي لا په دمنډۍ کې کارونه کوي. دغه په بندسې ویجو خواران د ماشام هغه ولاکل لري. دغه رقم خلک څه 1500 درې سو سل او 200 غوانی د بل څه پورې دي. ماشام ته پورته شي مې ولیدا د څو تر څو پورې باندې اداره کوي.
موږ تیر ورځ هلته په سپین بولدک کې له سرحدي چارواکو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار اوړي او بیا ځینې شرطونه ومني. دوی ویل البته د سرحدي لوا کمیسار محمد علي باوري هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړې دي او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د دې په وینا په هر تماس کې پاکستانی لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی. دی وایي چې یو شرط دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي وکړي. او دریم شرط دی وایي دا دی چې د افغانستان څخه د پاکستانی کاریګر نه ایستل کیږي.
رښتینی صاحب، د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو موضوع په کندهار کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي له کمپاین سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې زیات کسان دا سره تړلې موضوع ګڼي. دا مسله څومره منطقي بریښي؟
اصلا ویل کېږي چې درې مسایل د دې باعث و چې دغه دروازه وتړل شي. لومړی د پاکستاني کالدارو پر ضد کمپاین و چې په ټول کندهار کې پخوا چې د کالدارو کاروبار کې دی اوس بندیز پرې ولګېدي. دغه راز دوهمه مسله د هغه غیر قانوني پاکستاني کاروګري و چې په دې وروستیو کې امنیتي چارواکو له ښار څخه ټول کړ چې شمېر یې تقریبا 150 ته رسېدی. او درېمه مسله د لومړی د سپین بولدک او چمن ترمنځ البته د چمن په ساحه کې د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ سجول شوی او تر هغه وروسته د 1947 نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي چې تر دې وروسته دا دروازه وتړل شوه.
صادق رښتینی وو په کندهار کې. که د چمن سپین بولدک لار نن 12 ده چې بنده ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار لا هم تړلې ده. په هلمند کې د مسلې د قحطۍ بیره زیاته کړې ده. خلک شکایت کوي چې د لارې له ناامنه کېدو سره ګڼ کسان نسي کولی چې په ډاډه زړه سفرونه وکړي. الیاس دایی سره په مستقیم تماس کې دی. دایی صاحب، د لارې د تړل کېدو موضوع ولې دومره اوږده سوه؟ ځکه چې څو وارې دلته عملیات هم وسول. له الیاس دایی سره مو لکه چې ټلیفوني تماس پرې سوی دی. په څو شیبو کې به دایی را پیدا کړو. تاسو ته به په دې اړه وروستي معلومات درکې ورزو. ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په وروستیو کې لاندې کړي دي. راپورونه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تېرې یوې میاشتې په موده کې له داعش سخت دریځه ډلې نیول سوي سیمې بیرته خوشې کړي او دغو سیمو ته اوس بیا د داعش وسلوال ورغلی دي. په لرو پرتو سیمو کې میشت خلک وایي چې د وسلوالو بیرته ورتلو اندېښمن کړي دي. شاه محمود شینواری نور حال درکوي. شینواری صاحب، دغه سیمې کومې دي؟ او تاسو مخکې په یو راپور کې هم دا مسله څېړلې وه، اوس د چارواکو اقدامات به څه وي د دغو وسلوالو د مخنیوي لپاره؟
هغوی دغه د افغان ځواکونو شاتګ دغه هغوی پرې تړل یو تکتیکي عمل بولي. دوی دا دوی تکتیکي یو پلان دی او خپل پلان سره بس دوی بېرته دغه شان دی چې اوس داعش نومېږي چې هغه د هسکې مینې ولسوالۍ تر نارې ان تر چاپیا راپورې چې داعش دغه ته پراخوالی کوي او همدارنګه د کور ولسوالۍ هغه ساحې چې دومره فنډار والي ترې هغه ساحه کې خلکو سره دغه مرسته ته ولې وه ساحې ته ورغلې. دغه ساحې بېرته چې بش لاسته ورغلې دي. دوی وایي چې دا دوی د پلان یوه برخه ده او ممکن په نږدې وخت کې دغه ساحې ټولې بېرته داعش سوال نه ونیسي. نور په دغه کام دوی رڼا وانهچوله. ولې د سیمې خلک اندېښنه دغه لري چې په دغه عملیات څه دي دا په دې لاس باندې د سیمې خلکو لپاره یادونه مشکل جوړول دي. ځکه دغه عملیاتو په جریان کې هغه روغ کورونه یا مساجونه ښوونځي کلینیکونه چې څه ودانۍ لږې روغ پاتې دي هغه هم تخریب شوي دي. د خلکو په وینا باندې چې دغسې عملیاتو کله کېږي نو مجموع کښې هغه کوم کسان چې په سیمه کښې وو هغه هم راکره شو. نو دې په دې باندې چې بېرته وکړي تاوان یې زیات دی. دغه ساحې په ډېرې سختۍ باندې د یوې میاشتې په موده کښې افغان ځواکون نیولې وي. نو د خلکو غوښتنه هم همدغه ده چې عملیات چې دغه ساحې چې دوی لاسته ورځي بیا د خوندي ساتلو په خاطر باندې
بله. شنواری صاحب، د داعش ډلې پر ضد په څو ولسوالیو کې جدي پوځي عملیات هم وسول. ځینې سیمې او ولسوالۍ له داعش ډلې څخه پاکې اعلان سوې. دغه وسلول، تازه دمې وسلول د کومې خوا بیا راغلل ننګرهار ته؟
بالکل، دغه وخت کښې دلته را سره شوي له مرکزه هم ځینې ځواکونه یعنې حمایوي ځواکونه چې راغلي وو. که څه هم امنیتي چارواکو دا مسله را نه شریکوي، ولې ځینې کارپوهان ته چې مونږ لیدلي دغه د حالاتو څېړونکي هغوی ممکن دلته چې کله د داعش سره افغان ځواکونه په جګړه باندې بوخت شولو بل پلوه وسلوال طالبانو هم د لږ لیدنه په اشاره باندې پیل کړل. د افغان ځواکونو ډېر په عام اوس اشاره ته اوښتې دی او هلته د طالبانو سره په مخامو جګړه همدارنګه په هوایي ډګر باندې هلته م نو کتونکي په دې عام دي چې هغه مونږ د خلکو سره مرکې کوي چې هغوی ممکن په اشاره کوو د جانوب دغه ساحو کې د پسه کېدو وروسته
ممکن افغان ځواکونه بیا هم د شمار سره د شمیري زیاتې دوی خپل پام وړ دي.
شاه محمود شنواری و په ننګرهار کې ومرودل چې د ننګرهار چرواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په روسیو کې بیا لاندې کړي دي. مخکې مو په راپور کې ورودل چې نن 12مه ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لار تړلې ده. بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار هم تړلې ده. الیاس دای نور جزئیات وړاندې کوي. دای صاحب، د لارې د خلاصولو موضوع ولې دومره ډېر ځنډنی سوه؟
چارواکي وایي چې دغه لاره د کومو سرتیرو د موجودیت له امله لا هم بند پاتې ده، ځکه کله چې دوی مخته ځي د لارې پر سر باندې د اوسوالو لخوا ګڼ شمېر شخصي مالونه بڅاري باندې پر سکرو باندې کېدل د سړک په برخو باندې چې د امبالې د منځه تللې دي. نور مېنه شاخ کلموچ د کوم سرتیرو سره د دې لارې په اوږدو کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې په ګام باندې سرتیري ونه اوسېږي، ټانګونه ونه اوسېږي، او په یو مشترکه عملي باندې د دې لارې په اوږدو کې ځانګړي عملیات په څنډو کې ونه شي، او دا د منلو پاکولو لپاره وروسته ترې چې منونه پاکېږي اوسېږي د پدای نه شي، او د ښار چې جوړ شي د لارې خلاصول اسانه نه دي. اما د هلمند والی تېره ورځ د رسنیو سره په یوه غونډه کې د دې لارې د هر څه شر خلاصېدو خبر ورکړلی و چې شاید په اوو درو ورځو کې لاره خلاصه شي، او د دریو ډېر ځانګړی کنډک د دې لارې لپاره وقف کړی دی. هلته په دې لارې په اوږدو کې غټې او وړې پوستې جوړې دي، او د لارې په اوږدو کې د وسلوالو هغه مېنډل چې هره ورځ دوی ته په دې کې ډېر مخه وړی شي.
د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات هم سوي چې په خپل امنیه قومندان هم په دغه سي عملیاتو کې برسیرن ټپي سوی وو. د لارې د خلاصولو په وړاندې تر ټولو ستر خند څه شول سوی دی؟
هغه کول چې د دې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي، هغوی د ځینو ښکاري پروتوکول چې ښکاره کوي چې د افغان ځواکونو ځانګړو عملیاتو ته اړتیا لري، ویل کېږي. او بل چارواکو د تیرو ماینونو د شخصیدو څخه سرچ کولی دي، او همیشه وایي چې هغه سیمې چې دوی د ماینونو پاک کړي د دې لپاره کافي سرتیري نشته چې په دې شو باندې حاکم شي، پوسټ جوړ شي، هغه څه وڅاري. نو دا کله چې شپه راځي
بله، د ټلیفون کرښه مصافانه د کپلانډو کې راته وایست چې د لارې د تړل کېدو له کبله ولسی خلک څومره زیانمن سوي په مرکز او ورڅیر مولسوالیو کې؟
طبعا خلکو تګ راتګ کم شوی دی، خلک د وکلا بند شعار فکر کوي، او په نرخور باندې هم اغیز کړی دی، او د ډیرو عادي توکو نرخونه هم بچندل ورسوي دي. هغه خوراکي مواد چې د مجنون او مسندوی دارو لخوا دلته ډېر له څو کورونو ته چې د جګړو له امله د دې سیوي ور پورته کېږي، هغه هم په کندهار کې بند پاتې دي. شا خپل یو بحران ته که چېرې ورسې لاره واړوي، او دا مرستندوی ادارې نشي کولی چې خپل مرستې انتقال کړي. نشکړه
الیاس دایو چې له هلمند څخه رپورت راکول. د زخم ووردل چې د لشکرګا کندهار لار لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د لارې تړل کېدو ولسی خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان صدرن له خوسنه په پیغام کې لیکلي، د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې باید درې ورځې مخکې لا پوځي عملیات کېدلای، اوس ډیر ناوخته دی. قیوم لیکلي، افغان دولت دی په بدخشان کې وسلوال طالبان په نښه کړی چې دغه ولایت نام نه کړی دی. عبدالرب عظیمی چې وایي په هرات کې نظامی دی، لیکلي طالبان چې د پاکستان په اشاره جنگي کې نشي کولای چې افغانستان اشغال کړي. انجینیر شفیق له خوسنه په ښاروالۍ کې اداري فساد غټه ستونزه ده، کله چې د خوست ښار ککړ شي په خپل ولسي خلک د پاک اول لپاره حشر کوي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلی، تر ټولو مخکې باید پر خلکو بریښنایي تذکری ویشل کېدلای چې اداري فساد ختم شي او اصلاحات راتلای شي. قیام الدین مبارز په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په هلمند کې د خاروالۍ په مرسته جوړ شوي سړکونه اوس کندو کپر او په خراب کیفیت جوړ شوي دي. امیر له خوستنا لیکلي په کار د هغو کډوالو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. او شفیع الله پاتمل له نورستان لیکلي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله له ډیورنډ کرښې اخوا پلان شوی وه تر څو په افغانستان کې د تعلیم مخه ونیول شي.
دا واسطه سوزینه اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې دا راپور اوري چې د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځزی میدان کې د نږدې یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو لپاره د پروژو کارونه پیل شول. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان اوري.
د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د روان کال پایله تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار ولایت کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټنه مزایلو یو نوې دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی دی. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور اټومي خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یو شامل غړي د نیولو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. او د روسیې صدر اعظم هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیې ته د چارتر الوتنو نه میاشتنې بندیز فسخ کړي.
د خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه بولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځزی میدان کې د نږدې یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الخیل وربندې تفصیل وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست ولایت په ځاځی میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو مؤسسو لخوا د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځی میدان کې د قومي مشرانو او سیموالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځی میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
قریب یو میلیون ډالر کیږي. دا داسې یو سکتور کې راوړي چې کنن داسې قرباني ورکوي ستاسو اولادونه سربازان دي، د دې وطن عزت او پت ساتي. زه غواړم چې ستاسو اولادونه سبا د دې مملکت چارې هم راستي ولري.
خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دیني زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دیني مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځی میدان په ولسوالۍ کې په دیني مدرسه نږدې 14 میلیون افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځی میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب خپلو خبرو کې ویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تیر دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځاځی میدان لپاره مذاکرې غوښتنې کړې دي. د عام روغتیا له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ځاځی میدان کې ولسونه لپاره دي یو څلوېښت بستریز یا 50 بستریز روغتون فعال شي. وزیر صاحب چې سیاسي عامې په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده، هیئت هم راغلی و دا زازی
میدان ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د اوسنی نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشا یو نیم زر ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي، او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپله سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د زازی میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په خوست کې مو د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو د کارونو په اړه راپور واورید. د کونړ ځینې اوسیدونکي او بزګران وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کري، خو د دوی د کرنې د ودې په هدف تر اوسه پورې کومه مرسته نه ده ورسره سوې. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل د کوکنارو کرکیلا د افیمو او هیروینو سوداګري د یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي.
و اساسی پروژه ده چه من پلیکی دی ده 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 پارا معافایی کلی کار کهی ده 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 پا ده ده سپورت کهی گی.
په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانه استاد حاجی محمد امین وای ک کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي، خو انتقال په تور سرکونو کیږي او د نړۍ ګډ ګډ ته رسول کیږي.
او ان شاء الله موږ حکومت څنګه ورته موږ جاری جاری څنګه ورته چې دا څنګه راځم چې حکومت څنګه دي دا هغه عوامه موجودان تجدید کړي دي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چې د نشئی توکو نړیوال تجارت د تا زمينه برابر کړی چې څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکلا د مواد مخدر او د غیر استعمال د کيو بورد د بدامنې کوکنار کښت کې په افغانستان کې یوازې د افغانستان د خلکو قصور نه دی، د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی لاس کوشش کړ بدامنۍ د ایجاد کړ.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزی حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبریاست. په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې د جرمنی د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کیږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښ اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې یې پر زرو اوښانو کار کړی دی. د د په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څیړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغۍ له منځه یوسي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر نوو بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تاریخ خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د اوکرين په خدیث کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټک کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینسک موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اوکرين په خدیث کې د امنیت ټینګښت یو سمدستي اړتیا ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپل سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خوشتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمنی او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ډیپلوماتیکې هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوو کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی، موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاین مایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې دي، څه باندې 9,500 کسان وژل شوې دي. د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی سنزکلنیکونه سی
فسیکا که هم د دې شکه مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي یادی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو هم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 1. یو ورې بیا وایم 0000243 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211215. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو که دینو نزی دغه د ورکوښو و عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې وانه ورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ، اولته دغه پروگرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، میں اورور دی سسٹر محمد سلام دی رہے ہوں ڈیلیوری کی چیز کور نہ رہا کہ سو دی ہر مسلمان اور تک معلوم دی ساو روی سی سر میں کس شہر دے خدا اس میں نہ جماعت جان ہوئی سفر ہوا نہ دوست سفر ہوا دعا ہت یو سفر تری یو نہ خدا اس میں نہ جماعت جان دی ہر مسلمان اور تک معلوم دی زما زغ اور زما یو دا کازی ورڅو نیمه احمد دی د فراد ولایت دی دا پر عالم بد جماعت زنګو سپر یو یو ل سپورتندو ساته دیش بیانس سپر یو یو ل سپورتندو ساته دیش بیان.
السلام علیکم، زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پورت وسیدون کیم. زما یو اکاډمي په نامه د عبدالوای دی چې دا 15 کال کیږي چې د یاران د بندر عباس و شرط تللی دی. دا غوړونه ورته انتظار دی لکه عجب دالی او محمد ولی او عبدالولی د محمد استان فکر زوی دی د واشر د ولسوالۍ دی په کوم نورځي دی. کزما خبر دی اوري نو ماته دی د ټلیفون په دغه شمارو زنګ وی. سپر وسو نه نه وی یو ول دښکته څنګه سلوی د سیم شماره ده سپر و یو ول څنګه سم سلوی شپته تاسو نه نه وی.
لوګر نه خبره کوم اخترایم کوچای ما یو تر ده د سلوی کال کیږي وکړه یو نیمه خل ده بل نیمه ګل جان نه کړي چیر د چا سره یې د موږ غاوري سپر و وسو واویا او څلور ډیر څلور اتیا پنځل دا شماره دې زنګوي.
السلام علیکم، زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو سره په ارتباط کیم. وروره زمنګ یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د قریه اوسیدونکو دی. په قوم باندې میرال خیل صحاک دی لاسو کالو رئیس ورک شوه دی که کوم مسلمان ورور ته د مبارک معلومات وی او یا معلومات لري د مهرباني لمخې دی دا مونږ سره فدی نمبر باندې ارتباط کونی شي 0044 4141 911. چې په کور کې هیڅ څوک هم نشته دا او ټول ورته اندېښنه دی د کور سرپرست نو کوم مسلمان و چې زما आवाज اوري یا د دې باره کې معلومات لري نو مونږ ته د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او سم احمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د کری اوسیدونکو دی او ټلیفون شماره زما د 0044 4141 911.
السلام علیکم، اسلام ونیم د زابل ولایت نه سره اړیکه. ما یو مرګری ده چې په 2012 کې په کورونا سره کسوي ده، نوم یې عبدالعلي دی. که څوک معلومات لري تاسو دغه شمیره دی اړیکه ونسی 0 1 7 0 5 0 3 4 9. ډیره زیاته مننه. ازادي رادیو زنده باد.
سلام علیکم، زه د غلاینه د ولایت د قادس د ولسوالۍ د کلچین د کیرین نصیر د احمد در کوم. ما یو زوی دی د اسماعیل په نامه یا د احسان الله په نامه په دغه دوه نامو چې هر د هر نن چې یو په دغه باندې هر دو سار کوي چې رد لري په دغه شماره د زنګ ووهي. که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې 0 2 2 4 0 5 8 2 9. وسلام.
زه د ولایت غزاینو د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کومه زه نشیر یم. ما یو زده د دوه کال کې یو چې ورک دی هر سړی چې یا د غزلی راډیو لري یا د مرګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره زنګ ووهي 0 2 2 4 سپر و پینزه اتا دوا نه و دا شماره دی سلام دا تلیفون و که سلام
السلام علیکم زمایه دا کازی دی پنامه دی ساجان دی دا جاوجان دا ولایات خوشیفی دی سوالی دی سوالی دا خیریت دی دا اخترا کازی دی دا لالا دا بازگل روری دا درجی اشکال چیری شورک دی هر سور چی معلوماتی پا دا شماره جماعت رنگ بوی دو در اقوانی جایزه دا جمال دین میرم بس دا غطی دا نادر دا کازی دی بس دا غطی دی
محمد زیاک پراس خبر کوم د پرا ولایت د خدای په لسوالی د خوشکاوی د کلی څخه خبر کوم زه ورک عزیز دی د ادی په نامه مومن اکازی د شراب د علاودین ورور د شپږ کال کیږي د ایران په سره باندې تللی دی نه لره کړی د دیت مرګ ژوند واره معلومات مزنه لرو کدا غادیز ما زغاوری یا نور څو کدا غا ادی په اړه کې معلومات لري مهرباني دی وکړئ په دا غشتاره دې ما ته زنګ وکړئ سه پر وسه یو نیو اته سو چلر ویش پنځه سو وو پنځه بل شي ماره سه پر وسه سه پر چلور 209 200 وایا په دا غشتاره دې ما ته زنګ وکړئ خپل شیرنی دې دلاس کې والسلام احترام
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
خان دی جړی دی ولسوالی یم د کندهار د ولایت یم ما زو زوی نوم نور الله دی شپږ کاله کېږي چې ورکتو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې یم ولی ادامه کړه د هغه ځای څه نه درسته شوی دی هر مسلمان زور که ما نه معلومات وي د خدای د خدای دپاره دې معلومات را کړي یا د مړی یا د ژوندي په دغه شماره
0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راکو خدای په امان
زار ستار کنار ولخت سر په تماس کې ما ورور ز اولاد څنګه عمل فار لاس کال کې زما څنګه غرا کړه تا د کمال ماج په د عالم باندې مست زنګ سفر اوی اتنجیش اتتنزو سلام تاسو سندو
الو السلام علیکم استلام د کندهار ولایت پنځای د ولسوالۍ وسدن کې ما ورو دی د قطب نامه دی اتکا مخکی ورڅوی دی هر چاته کور معلوم دی د خپل ما आवाज اوري په دغه ټلیفون شمیرې ما ته زنګ وی سپر او سپر او دوا سپر یو دوا درې او درې ډېر ډېر منه
ولیا السلام علیکم حضرت الله کندهار ولایت نه دا پیغام ټول اوریدونکو یا ورونو ته پیژدم چې زموږ یو قریب د شتولا په نامه د پلانمن اسماعیل جان چې د روژې په د کندهار ولایت د تلریم نه یې چې خوږې په سیمه کې لا درکه شوی دی او چې عمر یې لس کال دی په هر مسلمان ورې په اړه معلومات لري یا په خبر وي زموږ سره د پرلاین شې د نشمیره اړیکه ونه کړي چې د نشمیره سپر اویا پنځوس دو پنځوس څلور پنځوس اته بل شمیره صفر اووه سوه درودېش شپېته څلور شپېته چې هر مسلمان ور په اړه معلومات لري زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي.
زه اغه لالت د محمد اجان زی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د شولي کورټ د ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسېدونکي. زما یو ورور ورک دی سر یې لسم کال دی خلیل نومېږي. هر ګرام ورور ته کور معلوم یا معلومات لري په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نهه سوه نهه څلوېښت د خدای په امان.
زه عبدالخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس کې مزمر. زما یو د عامه
چې د قدرت الله په نامه سره دی تقریبا دا 15 کال کېږي چې لاګره کده یې سره کې نهسته که هر څه څوک د پاړوان باندې معلومات لري نو لطفاً خواهش کوم دغه کسان څه چې معلومات لري زموږ سره په همدغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 50 53 50 54 50 شماره یو ځلې بیا 0 50 53 50 54 50 او د شرینی مساع کار سره ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي ستاسو مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار نیولې ده. زما یو دا کار دی چې وحید لانې میږي دغه څلور میاشت کېږي چې خپل کور کې نه دی راغلی، نو لطفاً که دی خپل آواز اوري او یا نور څوک د پاره معلومات لري کېدای نشي چې زما سره په دغه شمېره معلومات وکړي 0 8 9 0 5 0 یو ځلې بیا وایم 0 8 9 0 5 0 8. بس نو کله چې ما سره ډېر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته په تمه ده.
زه عبدالکریم اسکزی د سپین بولدک د بیش بارډر سره تاسو سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، زلو سکال دی، د یو شمیاش سره د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرک سوی دی و آر مسلمان ورور سره که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات وزري نو چې د خدای د رضا لپاره زما وسوي زړه ته وګوري نو چې پر دغه شمیرو باندې ټلیفون راوکړي او تی د خدای د پاره نشر کی شمیرې د ټلیفون دا غوږ ورته ونیسي 0 8 2 8 10 1 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زه د غزنی ولایت ګیرو د ولسوالۍ د غټ کلی اوسیدونکی یم او زما یو خوریه ده د دیارلس میاشت کېږي چې ورک ده که چا ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي صفر اووه اویا پنځه سوه درې څلوېښت پنځه اویا دولس او یو لک افغانۍ په شعرینو کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالفتاح زما د ورک زوی نورخان مشهور په ممکشه دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت نه نیمایي سنه درک شوی وي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت والا که شیرینی ورکول کېږي هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم زه جمال ګل زید د بادغیس ولایت مکر ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه ستاسو د فرادي کوم. زما یو اکا دی چې دا اووه اته کاله کېږي چې ورک دی که دی زما زخ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې اړیکه نمبر باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت تکرار صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت.
السلام علیکم زمین ګل د پروان د ولایت د شاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی زما یما ماچ نوم یې محمد صابر دی د ګلجان زوری شپږ کاله او پنځه میاشتې کې رکورد څخه نظره کشله دی. محمد صابر که خپله زما غږ خپله اوري یا کومه دوست یا رفیق اوري مهربانی سره دغه شمېرې سره د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره صفر اووه اویا نهه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه بله شمېره صفر اووه سوه شپږ شپېته دوه سوه او دېرش نهه سوه کې اوه سلام یا راګر پې انعام.
سلام په ټولو کارکنانو رادیو ازادي زه محمود خان دادم خان زوی د حبیب الله اکا لمسی یم. زما یو ورور د نور الله دادم خان زوی ده د حبیب الله اکا لمسی ده پنځه شپږ کاله کېږي د هلمند ګرمسل د ولسوالۍ سره ورک شوی ده. هېچا هر چا په اړه پورې معلومات لري زموږ ته په دغه شماره تلیفون وکړي صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه شماره یو ځل بیا 0 0 1 4 9 5 5. که خپل اسم جواب کی یا کوم دیوال اسم جواب کی په دغه شماره مو تلیفون وکړه. دی رادیو چې هیله لرم چې موږ لا نه نشو کې مننه. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروگرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.